Radio.
دوشنبه ده دو غویی از سور اوویشتم ده میمیشتی اولستمه. السلام علیکم. پدی نیم ساعت خبری مجله که په کابل کې پر یوه ښوونځي تر حملې وروسته ګڼ کسان حاضر نه دي. دغه ښوونځي ته خپل ماشومان ولیږي. یوه ډله غرختونکو نجونو د دشت برچي ښوونځي له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره لوړې څوکې ته وختلې.
موږ وغوښتل چې د دې کوهنوردۍ سره وښیو چې د تاسو تر ټولو پس کار کوي، موږ بیا هم نه تسلیمېږو.
د اسلامي همکاریو سازمان له اسرائیل څخه په غزه تورنګه کې د بریدونو د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې خبري مجله په خبرونو پیلوو. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر سوله خبري وکړې. د وسلولو طالبانو د بیلستوي ډلې د مرستیال عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات کې خاورو ته وسپارل سو. د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې ښار پر ګڼو برخو بیا درنې بمباري وکړې. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبري وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په دې اړه اعلامیه کې ویلي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې هېواد یې د افغانستان د سولې پروسې کلک ملاتړ کوي. هغه دا ټینګار هم کړی چې له سیاسي حل لارې سولې ته رسېدل د ټولو ښکېلو لوریو، سیمې او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. په اعلامیه کې د قریشي په حواله زیاته شوې چې له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو مسؤلانه وتل، د تاوتریخوالي کمول، دایمی اوربند او د ټول شموله سیاسي جوړجاړي ترلاسه کولو لپاره د موجوده موقع کارول خورا اهمیت لري. د وسلولو طالبانو د بیلستوي ډلې د مرستیال ملا عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات کې خاورو ته وسپارل سو او زوی د هغه ځایناستی وټاکل سو. د راپورونو له مخې د ملا عبدالمنان نیازی د جنازې په مراسمو کې د طالبانو د بیلستوي ډلې سلګونه پلویانو او غړو محمد خالد نیازی خپل مشر وټاکه. خالد نیازی آزادی رادیو تو ویل چه د خپل پلار لار با تعقیبوي.
مم همون ارزوای
حاجی زم د حاجی صاحب هیلی پوره کوم. د هغه هیلی او اهداف یو امن افغانستان او آرام او خوشاله خلک
او مردم خوش.
ملا عبدالمنان نیازی د طالبانو په دوره کې د بلخ او هرات والی هم پاتې سوی وو. هغه د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر منصور تر وژل کېدو وروسته د ملا محمد رسول په مشرۍ د بیلستوي ډلې مرستیال وټاکل سو. د هرات ولی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي چې ملا نیازی تیره چهارشنبه د ادرسکن او ګذري ولسوالیو ترمنځ په یو برید کې سخت ټپي سوی وو. دی د تداوی لپاره کابل ته انتقال سوی و چې هلته یې سا ورکړه او مړی یې یکشنبه هرات ته یوړل سو. په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې شپږو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه شنبه ماښام سوي.
خواجه مرو ولسوالۍ د دینهال پر سیمه کې د ملکي کسانو یو موټر د وسلوالو مخالفینو له لورې د یو ځای پر ځای شوي ماینو برابر شوی ده چې په ترڅ کې یې زموږ څلور تنه هېوادوال چې ماشومان دي، عمرونه یې له شپاړسو تر اتلسو کلو دي، په شهادت رسېدلي دي او دوه تنه نور زخمیان دي.
د والي ویان وایي دغه کسان د غزني مرکز اړوند د قضي کلا اوسېدونکي وو چې سلطان بند ته د چکر لپاره ورغلي وو. کله چې له هغې لوري غزني ته راستنېدل پر ماین ور برابر سوي دي. د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې تندر دوه تنه مړه کړي دي. دا خبره د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې پیښه یکشنبه مازدیګر وخت د قرغیو ولسوالۍ د چارباغ په مفتي کلا سیمه کې سوې ده. د تندر پریوتو په دې پیښه کې د وژل سویو نمونه حسیب الله او نصیر یاد سوي دي. د تاوتریخوالي کمولو له غوښتنې سره سره د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې ښار پر ګڼو برخو درنې بمباري وکړې. بلخوا د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی اسرائیل په غزه تاړنګه کې په جنگي جنایتونو تورن کړ. المالکی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پرونی بیړنۍ آنلاین غونډه کې وویل د هغه وحشت بیانولو ته الفاظ نه لري چې د فلسطین پر خلکو تپل سوی. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش خبرداری ورکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ جګړه به منځنۍ ختیځ له یوه تازه ناورین سره مخامخ کړي چې د پوینا له کنټروله به وتلی وي. هغه د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د راپورته سوي کړکې چې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي په یوه اونۍ کې د اسرائیلو په بریدونو کې نږدې 200 فلسطینیان وژل سوي چې پکې 55 ماشومان او 3 ښځې شامل دي. 1213 نور فلسطینیان ټپیان سوي. اسرائیل بیا ویلي چې د دوی لوري ته 10 کسان وژل سوي چې یو پکې 15 ماشوم او یو سرتیری دی. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان د روسیې هغه اقدام چې چک یې د غیر دوستو هیوادونو په ډله کې شامل کړي احمقانه کار بللی دی. روسیې چک جمهوریت او امریکا د غیر دوستو هیوادونو لیست کې شامل کړي او خبرداری ورکړي که نور هیوادونه هم د مسکو په وړاندې غیر دوستانه اقدامات وکړي په دې لیست کې به یې شامل کړي. د چک جمهوریت ولسمشر د روسیې د دې کار په عکس العمل کې پرون وویل پخوانیو دوستانو ته د دشمن خطاب کول یو احمقانه کار دی. د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ له څه مودې راهیسې اړیکې یو څه ترینګلې سوي. د وروسته له هغې چې چک جمهوریت ځینې روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل. چک جمهوریت د اپریل پر لومړیو کې روسیه د هغې چاودنې تر شا شکېله وبلله چې په 2014 کال کې په چک کې سوي وه او 2 کسان یې په نتیجه کې وژل سوي وو. روسیه دا تور رد کړی او په ځواب کې د چک جمهوریت 2 ډیپلوماتان له مسکو څخه وایستل. او تمادا د نړۍ د سوک وهنې د درانه وزن 2 اتلان تایسن فیوري او انتونی جوشوا 2 میاشتې وروسته په خپلو کې مسابقه وکړي. د نړۍ د سوک وهنې د درانه وزن اتل تایسن فیوري پرون اعلان وکړ چې د انتونی جوشوا په وړاندې په سعودي عربستان کې د اګست پر 14 مخامخېږي. فیوري په خپل ټویټر کې په دې اړه ویلي:
August 14th, 2021 summertime. د اگست په 14 کال کې به د ټولې نړۍ سترګې سعودي عربستان ته وي.
دو 2 کلن تایسن فیوري په 1.5 لوبو کې 2 ګټلي او یوه یې مسابقه کړې ده. په وړاندې 1.5 کلن انتونی جوشوا هم د نړۍ د لږ دریو سازمانونو د اتلولۍ کمربندونه لري. 25 لوبې کړي، یوازې یوه یې بایللې ده. دوی دواړه برېټانویان دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24.1. جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 24.2. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.19. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28.14. او مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 31.14.
د خبرونه تر پرونو برخه ته ورزو. په څو شیبو کې اوري چې د افغانستان یو ډله غرختون کینجونی وای د دشت برچی د پیښو قربانیانو سره د خواخوږی په خاطر د بابا غره تر ټولو لوړې څوکې ته وختلې. خوست دا اوري چې په کابل کې د سید الشهدا پر شوونځي تر برید وروسته د پیښو د قربانیانو د کورونې غړي وای تر کومه چې د زده کوونکو امنیت خوندې نسی خپل اولادونه شوونځي ته نه لیږي. تفصیل په دې راپور کې:
په سید الشهدا خوندې له خنړې موټر بم برید وروسته د وژل سویو ټپیانو او لپیښې د روغ وتلو زده کوونکو د کورنۍ غړي او خپلوان له حکومته د ښوونځي د امنیت غوښتنه کوي. دوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې سره راټول سوي وو او په یو اتمادیز پرېکړه لیک کې ګواښ وکړ که دولت یې امنیت خوندي نه کړي خپل بچیان ښوونځي ته نه لیږي. دغه پرېکړه لیک د قربانیانو د کورنۍ یو غړي محمد دریا ازادي راډیو ته داسې ولوست:
د شهیدانو او ټپیانو د کورنۍ ورسین وایي تر کومه چې دولت د زده کوونکو امنیت خوندي نه کړي دوی به خپل اولادونه ښوونځیو ته نه لیږي. دوی وایي چې یو اولاد یې وژل شو نو ځکه بل په دې نه امنۍ کې ښوونځیو ته نه لیږي.
په پیښه کې د وژل سوي 10 راضي ورور محمد اسلام وایي که دولت وغواړي کولی شي د ښوونځي امنیت خوندي کړي.
د ښوونځي امنیت خو د دولت په لاس کې دی. دولت یې باید امنیت ونیسي چې نورې چاودنې ونشي. هغه چې پاتې دي په ارامه فضا کې به خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
د پیښې د قربانیانو د کورنۍ دا غړي وایي له پیښې د روغ وتلو زده کوونکو رهي وضعیت چندانې ښه نه دی او بیرته خونځي ته تک ته زړه نښه کوي. په ورته وخت کې د سید الشهدا خونځي هغه زده کوونکي چې اوس خونځي ته ځي، د خونځي په دیوالونو د سولې او د علم پیغام ورکوونکي رسمونه کاږي. زده کوونکي رحیمه وای له دې کاره د دوی موخه خونځي ته د بیرته راتګ لپاره د زده کوونکو هڅول او برید کوونکو ته دا پیغام ورکول دي چې دوی سوله غواړي او هیڅکله هم له زده کړو مخ نه اړوي. دا ډول بریدونه خونځي ته له تګه دوی نشي راګرځولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني خپل دوی مرستیال محمد سرور دانش ته لارښوونه کړې چې په دې برخه کې یوه هر اړخیزه طرحه چمتو کړي. افغان حکومت وایي د دغه خونځي د بیا رغونې کارونه د تیرې چهارشنبې په ورځ پیل سوي او ډېر ژر به یې چارې بشپړې سي. د تیرې شنبې په ورځ د کابل د دیارلسمې حوزې اړوند د دشت برچي په سیمه کې د سید الشهدا په خونځي موټر بم برید کې د کورنیو چارو وزارت په وینا له 500 زیات زده کوونکي ووژل سول او له 100 زیات ټپیان سول.
د افغانستان یوه ډله غرختونکي نجونې وایي د دشت برچي د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر د بابا غره تر ټولو لوړې څوکې ته وختلې. د دغو نجونو مشره عاقله هاشمي وایي د اختر په ورځو کې شافولادي ته چې 5140 متره لوړه ده وختلې او ویې غوښتل څرګنده کړي چې ترهګر په بریدونو سره د افغان نجونو د پرمختګ مخه نیسي ډپ کولی. تفصیل په دې راپور کې
د دشت برچی د پیښې له قربانیانو سره د افغان غرختونکو نجونو همدردي. د عاقله هاشمي په مشرۍ یوه ډله نجونې د اختر په ورځو کې د بابا د غره تر ټولو لوړې څوکې شافولادي ته وختلې. عاقلې یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل دې او همډلو نجونو یې د شافولادي لوړې څوکې ته په ختو وښوده چې ترهګر د افغانو نجونو د پرمختګ مخه نشي نیولی.
په دشت برچی کې حمله شاهد و چې مکتب یې هدف وګرځاو. موږ وختل چې د دې کوهنوردی سره وخیو چې تاسو تر ټولو پس کار کوي موږ بیا هم نه تسلیمیږو. په داسې حال کې چې د داعش او طالب لخوا خلق قتل عام کېږي موږ خپل روحیه لاسه نه ورکوو.
عاقلی زیاته کړه افغان نجونې له کلونو د داسې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره خواري کړي او غواړي پر مخ ولاړې شي. هغې وویل که څه هم امکانات یې نه درلودل خو د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره 6 ساعته مزل وکړ او بالاخره شافولادي ته ورسېدې. له عاقلی سره دا وار د بابا غره ته اووه نور نجونې فاطمه سلطان، زهرا کریمی، حسینا حسین زاده، مبارکه محمدی، آژینا جهانبین، مارزیه مهاجر او ریحانه محمدی هم وختلې. دو نارینه لوبغاړو رحمت اکبری او بابا فاضل ملتیا کوله. شافولادی په 5140 متره لوړوالی سره د افغانستان په مرکزی سیمو کې د بابا غره تر ټولو لوړه څوکه ده. یو وار مخکې دو نور نجونو هم دا لوړه څوکه فتح کړې. که څه هم عاقلې او همډلو یې د دشت برچی له قربانیانو سره په خپلې غره ختنې همدردي وښوده او دې مخکې هم د افغانستان دننه او بهر فعالانو، سیاستوالو او عامو خلکو د دشت برچی برید غندلې. خو د سید الشهدا د خونځي د قربانیانو کورنۍ وایي ټپونه لا تازه دي. د دوی په خبره حکومت د تعلیمي مراکزو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادی رادیو تا غوږی است. اوس به دا واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ پر جګړې تبصره کړې چې د یکشنبې په ورځ د مرکز د ښکرګا په څنډو کې پیل شوه. ورځپاڼې ته ځینو محلي چارواکو ویلي د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د پاتې سرتیرو د وتلو له پیل سره سم په لښکرګا کې سخت جګړې پیل شوې. وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی و چې افغان حکومت هم د هغه د رعایت ژمنه کړې وه. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي وسلوالو طالبانو دغه اوربند نه دی رعایت کړی او د اختر په ورځو کې هم 21 ملکیان وژلي. دغه وزارت ویلي چې د اوربند د مودې تر ختمېدو وروسته د افغانستان په 13 ولایتونو کې جګړې پیل شوې دي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه تر اوربند مخکې هم د هلمند او کندهار ترڅنګ په ګڼو ولایتونو کې تاوتریخوالی زیات و. له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم تر درې ورځنی اوربند وروسته د جګړو پر زیاتېدو او د خلکو پر اندېښنو لیکنه خپره کړې. د لیکنې په یو برخه کې راغلی دا له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته لومړی اوربند وو او داسې مهال اعلان شو چې افغانان د ناامنیو له ډاره له دغه هیواده په وتلو دي او په کابل کې بهرنیو سفارتونو خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت هم امریکایي وګړو ته تر اختر وروسته د تاوتریخوالي د ممکنه زیاتوالي په باب خبرداری ورکړ. نیویارک ټایمز لیکلی ګڼ افغانان د امنیتي اندېښنو له کبله له ښارونو بهر نه وځي. په دغو ځایونو کې طالبان پر ځینو لارو سړکونو کنټرول لري او د ورځپاڼې په لیکنه له خلکو عشر ټولوي. د لیکنې له مخې طالبان په ځینو مواردو کې هغه کسان اعداموي چې دولت ته کار کوي. دغه امریکایي ورځپاڼه زیاتوي سږ کال درې ورځنی اوربند داسې مهال اعلان شو چې په پام کې ده د افغانستان د روانې کشالې د حل لپاره د طالبانو او د دولت مذاکره کوونکي بیا په قطر کې سره جرګه شي. دغه مذاکرې د هغې موافقې له مخې کیږي چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک شوې وه. د موافقې له مخې امریکا د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو ژمنه کړې وه، خو طالبانو د اوسني ولسمشر جو بایدن اداره له هغې موافقې په سرغړونه تورنه کړې ده. ولسمشر بایدن ویلي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د می میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوي او د سپتمبر په 11 پای ته رسیږي.
په افغانستان کې د مخابراتو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې اوس هم په دغه هیواد کې ناامني دغه برخه ګواښي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي سره له ډیرو پرمختګونو د دغه هیواد 9 ولایتونه لا هم د فایبر نوري له پوشش څخه بې برخې دي. خلک له مخابراتي خدمتونو راضي نه بریښي. نور حال په دې راپور کې
افغانستان هغه هیواد چې د نورو سکتورونو ترڅنګ مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي هم نا امنی گواهی. دا افغانستان د مخابراتو ټکنالوژي وزارت وایي سره له دې چې په دغه هیواد کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې ډیر پرمختګ شوی، خو لا هم د دوی په خبره یو شمیر ستونزې د پراختیا مخه ډب کړې ده. د مخابراتو ټکنالوژي وزارت د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یا اترا ویان سید شینواری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل نا امنی په وړاندې لوی ستونزه ده.
د مخابراتو په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه امنیت ده. امنیت زموږ په تیر یو کال کې 308 مخابراتي ټاورونه په کلي ډول باندې او یا هم په نسبی ډول باندې تخریب شوی دي، چې مخابراتي سکتور ته د 15 میلیون نه تر د 10 میلیون ډالرو پورې تاوان اړولی دی. همدا وجه ده چې قیمتونه هم ښکته نه راځي.
ښاغلی شینواری وایي نه حالت د نامنیو له وجې د فایبر نوري له پوښښه محروم پاتې دي، خو په خبره د پوښښ لپاره یې جدي کار روان دی. د نوموړي په خبره په لورو پرتو سیمو کې مخابراتي خدمتونو ته نه لاسرسی او په ټولنه کې فرهنګي او کلتوري ستونزې هم د دې خدمتونو رسول خلکو ته ستونزمن کړي دي. د اترا ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 22.5 میلیونه سیم کارتونه فعال دي او 12.8 میلیونه کسان انټرنیټ کاروي. دا اداره وایي نن سبا په دغه هیواد کې د فیسبوک کاروونکو شمیر 6.4 میلیونه ته رسیدلی دی. د اترا معلومات دا هم وایي چې دا وخت په ټول افغانستان کې 1300 مخابراتي پایې فعال دي چې خلکو ته مخابراتي خدمتونه رسوي. د نوموړي ادارې د مسؤلینو په خبره په افغانستان کې 20% خلک انټرنیټ ته او 90% مخابراتي شبکو ته لاسرسی لري، خو دې ټولو ته په پام سره بیا هم یو شمیر عام افغانان په افغانستان کې د مخابراتي شبکو له خدماتو ناخوښ دي. د بیلابیلو ولایتونو د ځینو سیمو اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له شک پرته په تیرو 20 کلونو کې به مخابراتي چارو پرمختګ کړی وي، خو د دوی په خبره د قناعت وړ نه دي. د کابل ښار اوسیدونکی روح‌الله تلاش:
تیرو 20 کلونو کې مخابراتي خدمتونو خورا ډیر چټک او پرمختګ وکړ په افغانستان کې او ډیر زیات اسانتیاوې رامنځته کړلې، خلک ډیر سره نږدې کړل. خو اوسنیو شرایط ته په کتو کچیر ته د خدماتو په اړه یا د قیمتونو په اړه درته ووایم، ګاونډي هیوادونو ته په کتو چې لکه پاکستان، هندوستان، ایران ته مونږ ګورو، قیمتونه خورا ډیر لوړ دي او په ځینې وخت انتندهي یا مثلا خدمات ډیر ضعیف وي.
د کندوز ولایت وسیدونکو نوید لالحان بیا وایي په ځینو ولایتونو کې مخابراتي شبکې ان له فعالیت غورځېدلې دي.
لا هم هغه سچې ته خلکو توقع د حقیقت نه رسیدلی. مثلا په ډیرې ځای کې مثلا یو سیم کارت کار کوي، یو سیم کارت دی او ټلیفون کار نه کوي، یو ځکه یو شبکه ټلیفوني کار کوي، یو ځکه کار نه کوي. بیا په هغې نه نو د انټرنیټ په برخه کې د مخابراتو وزارت او همدار شان د یاد مخابراتي شبکې کې وګورو پیسې ډېرې اخلي، اما متاسفانه چې کارکردګي یا د هغې همغه کوالټي او کیفیت یا کمیت یې که وګورو ډېر ضعیفه دی.
نن د می ولسمه د مخابراتو نړیوال ورځ ځکه نومول شوی چې د تلی کمیونیکیشن نړیوالې ټولنې ټول غړي هیوادونه د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ د اهمیت په اړه خلکو ته معلومات وړاندې کوي تر څو خلک ورڅخه په خپل ورځني ژوند کې ګټه واخلي. د ځینو نړیوالو معتبرو رسنیو او سایټونو د راپورونو پر بنسټ د نړۍ تقریبا نیمایي نفوس له ښارونو څخه د باندې په کلیو بانډونو کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د معلوماتي ټکنالوژۍ پراختیا زیاته په ښارونو کې ده او د ډیرو هیوادونو کلیو کې استوګن خلک د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ له اسانتیاوو محروم دي. د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا وای د محل په افغانستان کې 15 مخابراتي شرکتونه او شاوخوا 16 انټرنیټي مرکزونه فعال دي.
او سم په پکتیا کې د خلکو د غشتنې په اړه د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمه کې امنیت او بیارغونه غواړي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې ناامنیو او د کارونو نه موجودیت د خلکو ژوند او چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د پکتیا د ځاځي اریوب اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې له افغان حکومت څخه د پرمختیایي پروژو د پلي کېدو او امنیتي حالت کې د ښه والي لپاره د اساسي اقداماتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي یاد ولسوالۍ ته په غځېدلې لاره کې امنیتي ګواښونه شته او د خلکو اړتیاو ته پکتو د سیمه کې داسې پروژې هم نه دي پلی شوي چې د خلکو د ژوند په خوالی مثبت اغیز لرلی وي. د ځاځیاری ولسوالۍ اوسیدونکي محمد دوست آزاده رادیو ته وویل
پروژې ور نشته، کورونه بندي، کاروبار بشي خراب دی، خلک ټول مزدور دي، ولسوالۍ نو سم شي نه کیږي چې موږ ته یو کومک وکړي یا کاروبار ورته پیدا دي خو بس شپې ورځې دي سره تېروي.
د یاد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی بهرام وایي امنیت یوازې د ولسوالۍ مقام پورې محدود دی، یو بل ځای امنیت نشته. دی زیاتوي په دې ولسوالۍ کې بیا رغونې ته هم پاملرنه نه کیږي او د خلکو اقتصاد ډیر کمزوری دی.
صرف د دې ولسوالۍ په منځ کې امنیت دی، نور د ولسوالۍ نه خپله د خپله هېڅ امنیت نشته. پوه شو، نه سړک پخېږي، نه کار کېږي، خلک ټول د لوږو مړ کېږي او د وروره ژونه د مور نرخونه بېغمه پورته شي.
د ځاځیاریو ولسوال کفتان اخلاص هم د یادې سیمې د اوسیدونکو ستونزې او امنیتي اندېښنې پر ځای بولي او له ولایتي ادارې غواړي چې دواړو برخو ته دې توجه وکړي.
دغه لار له ستونزو سره مخامخ ده، بیا بالخصوص د اریب ځاځیو د مدخل ترمنځ دغه لاره په ډېرو سختو درونه له ځنګلونو نه تیریږي او دلته مخالفین اکثره وخت راوځي او لارې په اوږدو کې چک پوینټونه ایجادوي چې دغه یوه اساسي ستونزه ده او باید ورته توجه وشي.
په ځاځیاریوب کې د افغان ځواکونو دوه منصوبین رفیق او اسماعیل بیا امنیت ډېر د اندېښنې وړ نه بولي او زیاتوي چې
کله کله بس دښمن مینونه کېږه دي موږ ښه په کلکه کوو ما ختمو بالکل ختم شي. امنیت په باره کې مو ډاډ ورکوو چې ښه ډاډا څوک تلی راتلی شي سفر ښه په ډاډا سره کولی شي.
د دې نه هېڅ هم ټول ولس ته یعنې د عریب ځاځوی ولسوالۍ ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله د دوی په چوپړ کې موږ ولاړ یو تر څو پورې چې موږ ژوندي یو مشکل نه شي.
بل لوري ته د پکتیا امنیه قمندان نجیب سرتیر وایي دوی په دوامداره توګه د لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې کنټرولوي او د ولسوالیو د قمندانانو سره له نږدې په اړیکه کې دي. نوموړي زیاته کړه د سرتیرو اړتیاو ته یې په وخت ځواب ویلی او په هیڅ ولسوالۍ کې ډیر شدید مشکل چې هلته د بیا رغونې د پروژو پلي کېدنه له خنډ او ځان سره مخامخ کې نشته.
ټولې پوستې مو کنټرول کړي دي، ورغلي یو نږدې نه د قمندانانو د ولسوالیو سره په مجموع کې د ټولو ولسوالیو سره مو د نږدې نه لیدلي دي. د دوی هغه اړتیاوې چې وې هغه مو په وخت زمان ورته رسولی دي، اشای باتر تجهیزات مهمات ټول رسولی دي. ان شاء الله موږ په هیڅ ولسوالۍ کې داسې خاص مشکل نه لرو.
ځاځي اریوب د پکتیا په ختیځ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه لرې پرته ولسوالۍ ده چې له ګردیز ښار سره شاوخوا 15 کیلومتره واټن لري. که څه هم په دغه ولسوالۍ کې خلک له امنیتي ستونزو شکایت لري خو له دې سره سره هم د خلکو په همکارۍ ټول ښوونځي او روغتیایي مرکزونه یې فعال او پرانیستي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سمی و بحرانی مسئله د اسلامي همکاروي سازمان له اسرائیل په غزه تړانګ کې د بریدونو د سمدستي بندیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر هم د اسلامي همکاروي سازمان په غونډه کې د فلسطین د خلکو ملاتړ څرګند کړ. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سختې جګړې لا هم دوام لري. دا هم په دې اړه راپور
د اسرائیل پوځ وایي د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر یحیا سنوار کور یې په غزه تړانګه کې هدف ګرځولی. د سنوار د ورور کور هم بمبار شوی. د یحیا سنوار ورور محمد نومیږي چې د حماس ډلې د لوجستیک څانګې مشر دی. د اسرائیل پوځ نه دی ویلي چې په لسګونو وژل شویو کې د حماس ډلې دغه مشران هم شامل دي که څنګه. د فلسطین روغتیایي چارواکو پرون ویلي تیر یوه اونۍ نږدې 200 فلسطینیان په غزه تړانګه کې وژل شوي. د دوی په خبره 55 ماشومان او 3 ښځې په وژل شویو کې شامل دي. اسرائیلي چارواکو بیا ویلي د نښتو له پیله د حماس په راکټي بریدونو کې تر دې دمه 10 کسان وژل شوي چې پکې یو 15 ماشوم او یو اسرائیلی سرتیری هم موجود دی. د ملګرو ملتونو سازمان، امریکا متحده ایالتونو او د اسلامي همکاریو سازمان د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د دې تازه کړکیچ د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. د اسلامي همکاریو سازمان پرون د اسرائیل او فلسطین په تازه کړکیچونو یو بیړنۍ آنلاین ناسته جوړه کړې وه. د ناستې په پای اعلامیه کې پر غزې ترانګې د اسرائیل د بریدونو د سمدستي بندېدو غوښتنه وشوه. په اعلامیه کې د اسرائیل بریدونه غندل شوي او هغه یې د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتو د پرېکړې لیکونو ښکاره نقض بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د اسلامي همکاریو سازمان په آنلاین ناسته کې ګډون کړی و او په خپلې وینا کې د فلسطین له خلکو سره د ملاتړ اعلان وکړ. د اسلامي همکاریو سازمان او مسلمان امت د یو ویاړلي غړي په توګه موږ له فلسطینیانو سره سولې ته د رسېدو او د هغوی د برخلیک د ټاکلو په هدف د مرستې لپاره چمتو یو. د افغانستان اسلامي جمهوریت یو خپلواک دولت د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له مشروع غوښتنې قوي ملاتړ کوي. د اسرائیل او فلسطین نښتې د روژې له وروستیو پیل شوې کله چې فلسطیني لمونځ کوونکي په اقصی جومات کې د قدر شپې لپاره د عبادت په موخه ټول شوي وو. له نښتو وروسته حماس ډلې د اسرائیل په لور سلګونه راکټونه وویشتل. اسرائیل که څه هم اکثر راکټي بریدونه په هوا کې شنډ کړل خو په غبرګونې د غزې په تړانګه کې هوایي بریدونه وکړل. په بریدونو کې د الجزیرې ټلویزیون او اسوشیتد پریس اژانس ودانۍ هم هدف ګرځول شوي او بشپړه له منځه تللې. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي تر هغو به د فلسطیني وسلوالو پر ضد مبارزه ته دوام ورکوي چې اړتیا ای وي.
ازادي رادیو ته واژیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا او پاکستان